مسال پروگرام ته په خیر راغلی. نن په دې پروگرام کې د پاکستان سره د ترانزیتي سوداګرۍ او د پاکستان په اقتصاد کې د افغان کډوالو پر رول د ملمنو سره خبرې کوم. په دویم بحث کې هم د کرکټ د لوبو ارزونه دی او بل ملمن سره کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزن کوي چې لوبډلې تر اوسه د دې چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلو ویته لاره پیدا کړي. زه ګالیا رانا نورستانه ایم. هیله لرم چې د دې پروګرام تر پای را سره مل پاتې شئ. پروګرام په څولاند خبرونو پیلوم. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکر نن په یو خبری کانفرانس کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې 60% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان کې د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکر ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان د دغه تاوتریخوالي مسؤوله ډله ده چې د افغانستان د خاورې په کارولو سره پاکستان کې بریدونه کوي. که څه هم په پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د څرګندونو ته وسه کوم خبرګون نه دی خدای خو طالبان د دې وړاندې د تا ورته تورونه او ادعاوی رد او بیبنسټه بللې. آلمان د مهاجرت د سخت قوانینو لپاره نوی پلان جوړ کړی. د آلمان لومړي وزیر اولاف شولز د سه‌شنبه په ورځ وویل چې ټول هغه پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي باید له آلمان څخه وویستل شي. د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 230,000 کسانو په آلمان کې د پناه غوښتنه کړې ده. آلمان ته د پناه غوښتونکو راتګ او زیاتوالی د دغه هیواد سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړی دی. د دې قوانینو له مخې به د پناه غوښتونکو لپاره مرستې کمې شي او د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د انتظار موده به هم دوه برابره شي. د آلمان لومړي وزیر همداراز ژمنه کړې چې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په اړه به پریکړه چټک کړي او د هغو کسانو د اخراج بهیر به آسانه کړي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. او د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد دفاعي ځواکونه د غزې مرکزي برخې ته چې د حماس عملیاتي مرکز ته رسیدلي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر د څرګندونې داسې مهال کړي دي چې په غزې کې د حماس وسلوالو پر ضد د اسرائیلي ځواکونو جګړې زور اخیستی. هغه د جګړې تازه حالات په هکله په خبري کنفرانس کې وویل چې موږ د غزې ښار په زړه کې یو. غزه د ترهګرو ټولو ستر مرکز دی. د اسرائیل د جګړې پولیس چارواکي همدارنګه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د جګړې پای ته رسیدو وروسته به نه اسرائیل او نه هم حماس د غزې په ترنګ چې شاوخوا 2.2 میلیونه فلسطینیان پکې ژوند کوي واکمنی وکړي. قدرمن لیدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په حقله راپور لرو. د پاکستان په اقتصاد باندې د افغان کډوالو ګټه یا هم رول سو په دې حقله زمونږ همکار یو راپور استولې دی. د راپور نو وروسته به د ملمنو سره ور باندې خبرې وکم.
دغه سیرنیز راپور د پیښور پونتون د اقتصادیات د سانګې دوه استادان جوړ کړی دی. راپور د یو ان ایچ سی آر او د پاکستانی حکومت سفران لخوا ورکړل شو شمیرو په بنیاد جوړ شوی دی. راپور وایي پاکستان کې میشته 30,00,000 افغانان هم د نورو وګړو په څیر انډایرکټ یا بالواسطه ټیکسونه ورکوي چې نیغ په نیغه د پاکستان خزانه ته ځي.
د پاکستان غټه مسله چې ده نو هغه تاسو ګورئ نه، هغه ته موږ بجټ ډیفیسټ وایي. زمونږ د سرکار خرچې زیات دي او آمدنې کم دي. او زمنګ د افغانان رونه چې دی نو دوی تقریبا منګه چې هغه رپورت په بنیاد باندې کم خپل کیلکولیشن او خپل استیمیشن مو کو نو دواره روپے دوی د میاشتې په د سیل ټیکس په مت کې یا ان ډایرکټ ټیکسس چې کم پاکستان حکومت چې دی زیات ټیکسونه یو ډایرکټ ټیکس وی یو ان ډایرکټ ټیکس وی نه را ان ډایرکټ ټیکسس هغه وی چې هغه په د سیزونو په قیمتونو کې دوی شامل کی.
وای پاکستان کې مشته 15,00,000 افغاني کورنۍ هر میاشت شاوخوا 25,000 روپۍ په خپل ضرورتونو مصرف کوي چې 12 روپۍ ته جوړیږي. پاکستان کې دا وخت 13% سیلز ټیکس نافذ دی. نو په دې حساب ډاکټر سجاد احمد جان ادعا کوي چې د افغانانو ټیکس کې برخه 2,00,000 روپۍ د میاشتې جوړیږي. زیاتې دي افغانانو ته د خارج د خپلوان د پاکستانی کرنسۍ برابر شاوخوا 10,00,000,000 روپۍ هر میاشت را لیږي او هغه هم پاکستانی اقتصاد کې مثبت رول لوبوي. صنعتکاران او کاروباریان وای د افغانانو زیاته برخه کاروبار سره تړلې دي. د دې په وینا د هیواد د اقتصاد د پرمختګ لپاره کاروبار ډیر ضروری دی.
نو خامخا دوی چې کوم دلته زمونږ په اقتصاد کې د دوی یو برخه وا یو سوا د دوی بچو یا د دوی ورسو په خارج کې کار کول ولته نه پیسې راتلې دلته به دوی کار کول دلته به زمونږ په ټیکس کې په اقتصاد کې هم د دوی برخه وا نو دا یو سپیس په پیدا شي.
سیړنیز راپور زیاتی د افغانانو درې سلویخ فیصد سناسه کار روزار کې بوختی دی چې کم وسایل استعمالی لکه روغتون سکولونه خوراک او انرژي وغیرہ نو د هغې قیمت ورکوي او هغه هم د اقتصاد د پیاوړتیا سبب جوړیږي.
پہلے خبردار ہے کہ کم سرکاری کم سہولیات تھی اگر عوام پر ٹیکس باندھی چلی گئی اور زمو رپورٹ کے مطابق خبر ہے کہ افغانان سے کم انڈائریکٹ ٹیکس تھے یعنی سیلس ٹیکس منگا ذکر کرے دے اگر کی خبر باقاعدہ سیلس ٹیکس ہو کے انڈائریکٹ نو مطلب چکن سرکاری سہولیات تھی جدید فائنینس کو لیکن افغانان و شیئر یا دغی حصہ پکے مشتا نو کاری ٹیکس پر دغا فائنینس کے بیا غیر نہ لگا فائدہ خلی نو دی کہ غلط خبر ہے زمانہ خیال نشتا.
ڈاکٹر فہیم نواز وائی تیرو دیر شو کلونو کی افغان کڈوالو پاکستان کی شاوخوا د 250 ارب روپو سرمایہ گزاری کړی دا کما چې د هیواد اقتصاد کې مثبت کردار تر سره کوي. وای که متارکه ادارو صحیح رڼې او کرش لري اولس ته خودلې وي نو په کومه طریقه چې دا وخت د افغانانو د واپسۍ پروسه روانه ده دا به داسې نه وا. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا ته خبر.
د افغانستان پاکستان د ترینګلو اړیکو ناوړه اغیزې د دواړو هیوادونو په ترانزیتي سوداګرۍ باندې څه دي په دې او په نورو پوښتنو باندې د پروګرام د ملمنو سره خبرو ته کینو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر محمد یونس مومن صاحب چې د شپه د سکایپ له لارې راسره ملګری او همداشان د افغانستان او یکو د سوداګرۍ خونی پخوانی رئیس ازرخ شفیع صاحب تاسو دواړو قدرمن ملمنو ته په پروګرام کې ستړي مشي وایم. ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه. مومن صاحب راځي چې پیل دې وکړو مخکې د دې چې د پاکستان په اقتصاد کې د افغان کډوالو رول تراشم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو جنجالونو سره په سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې کومې ستونزې پیدا شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نیکی سلامونه تاسو ته او تاسو ته تلویزیون ملکه او ډیر محترم مشر او د افغانستان د ډاکټرات په خانه رئیس د افغانستان د ډاکټرات برجستا غړي جنابي پزیسر بزر کو سلام نور باندې کوم تاسو ته بهتر معلومات دي چې افغانستان او پاکستان چې دواره ده یو تقریبا زما په ان باندې یاد باسي دا ګرپان یو تړلی اقتصاد سره لري. زه فکر کوم چې دا اوس سموش ترانزیت ته تاسو یاد کی ترانزیت په کلي ډول په ټاپه باندې په کراچي کې ولاړ دي او غیر هغه ناعادلانه ټاکسز چې پر دي غیر دلائل په خاطر باندې افغان سوداګر په مشکلات کې هر ورځ په ملیونو ډالر باندې پر دی باندې ریټینشن او ډیمرش راځي. زموږ د ژمی مالونه هغه چې موږ باید ژمی ته رسولي وای هغه د مشکلات سره مخامخ دي. هغه خوراکي مواد چې موږ درلودل یا دواوي هغه هم په ډېر سم حالت کې نه دي. دا یو ډېر غټ مشکلات دي. زه فکر کوم که حالات دغه رقم پات سیده په خپل د پاکستان پر اقتصاد باندې په جناب ابلیس ته تشریف لري مکمل تاثیر کوي. تاسو په چمن کې پدلا پوری د سرحد خلک ګوري یعنی د افغانستان دی یعنی د افغانستان ترانزیت او د افغانستان تجارت مستقیما په پاکستان کې د حالات لري. تاسو د نور دوستانو د شاهد د شاهد حسن صاحب خبري د نور دوستانو چې اوس ستاسو د تلویزیون د طریقې څخه وکړل چې موږ هلته ټاکسونه ورکول هلته مالیه مو درلودل د دې په اقتصاد کې تقریبا هغه پیسې چې آمدن راتلې چې د مهاجرو زیاتر کورونه وي ولې مستقیمه یو ناوړه اغیزه کړې ده او
خلک د افغان سوداګرو یا د افغان کډوالو شتون په پاکستان کې د پاکستان اقتصاد څومره پیاوړی کړی او یا د اقتصاد باندې یا لوکل اکانومي باندې څومره تاثیر درلوده دې مسلې ته هم راځم. او فزیسي پاکستان سره افغانستان د ترانزیت سوداګرۍ په برخه کومې مایدې لري او پاکستان ورته څومره ژمن پاتې شوی؟ افزې سپتا سوزما کاګلري ز افزې سپتا سوزما کاګلري کوم پورتنه هیڅ تی مهرباني وکي
بلې سره تاسو غږ لرمه
پښتنه به دا و حافظي صاحب چې اوس مومن صاحب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د مالونو او د زیان په اړه خبرې وکړي. پاکستان سره افغانستان د ترانزیت سوداګرۍ په برخه کې کومه مایده لري او پاکستان ورته څومره ژمن پاتې شوی؟
سلامونه او نیکی ګیلې تاسو ته همکاران محترم همکارانو ته او ګران همکار او ورور ښاغلی محمد سلطان مومن د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست رئیس او همدارنګه د آشنا د تلویزیون د اتصال پروګرام محترم لیدونکو لکه چې موما سه و فرمایل د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي جغرافیا دغه سي واقعي دي چې یو بل سره ډېر نښلولي او تجارت زموږ ترمنځ ډېر عنعنوي او تاریخي ده او یو بل سره ډېر مرسته کولی شو او په عین زمان کې یو بل ته ډېر ضرر رسولی شو. اوس مهال کله پر د پاکستان د حکومت رویه نه یوازې د افغانستان سوداګرو سره خنډي او د دې په زرات کې دي همدارنګه د پاکستان د مؤلدینو او د پاکستان د عمومي اقتصاد ضرر چلی. ځکه چې کچیر دا ترانزیتي مالونه د پاکستان نه رانشي او د بلې خواس خراشي پاکستان ترانسپورت بالکل په فن متب دیږي او د هغوی خدماتي سیستم ډیر ضرر ویني.
افغانستان د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې یا د ترانزیت سوداګرۍ په برخه کې کومې مایده لري او اوس چې دغه څه چې په پاکستان کې روان دي اوس مومن صاحب ویل چې په میلیونونه ډالر د افغان سوداګرو مالونه په پاکستان کې پاتې دي، دغه مایدو ته یا دې مایدو ته پاکستان بیا څومره ژمن پاتې شوی؟
افغانستان او پاکستان دی مایدی لري چې اول د غوښه باندې پات شي اول خو دې نو نسو چې په تکان افغانستان دی مایده ده چې د سلطنت په وخت کې تاسو شوی وو بیا وروسته د نړیوالو په مزګتیا د اپټیکا او اپتا قرارداد یې سره مونږی لرو. دریم دا په نوم دی ټی آی آر کنوانسیون دی چې په هغه کې دوی هم ژمن دي او موږ هم ژمن یو. بیا د ډبلیو ټی او یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن یا سازمان تجارت جهانی په قواعد پر بنسټ موږ یو بل سره ژمن لرو او باید کاروبار
بله
پاکستان ژمن دی او متحد هیواد چې د ملل متحد غړیتوب لري او دا کنوانسیون هم لاسلیک کړی دی. ترانزیت نه یوازې باید جاري وساتي بلکې تحصیلات ورته فراهم کړي لا زیات شي. هغه دوی له بده مرغه دوی تقریبا 8000 کنټینرز موږ راوړي دي بې له کوم قانوني دلیل څخه. بیا چې د دوی په تصمیم یا تصمیم پر بنسټ دا درول شوی دی بیا موږ څخه دوی د مریج اخلي موږ څخه دا توقفي او ډېر ستونزې راځي.
بله مننه کوم فزي صاحب. بله متاسفانه چې موږ مستاس تصویرم نه لرو زه به بل پوښتنه د مومن صاحب سره مطرح کوم. مومن صاحب د افغانستان لپاره غوره ترانزیتي لارې کومې دي؟ دغه لارې افغانستان کوم ځای ته وصل کوي او په دې کې څومره سهولت موجود ده مخصوصا اوس چې موږ د پاکستان سره داسې ستونزې پیدا شوې دي مخصوصا د سوداګرۍ په برخه کې؟ نورې ترانزیتي لارې کومې دي د افغانستان؟
مننه زه کاملا د جناب عزیز سره خبرو سره تایید کوم او د ډیر مهمو مسلو ته اشاره وکړم. افغانستان تاسو ته به تر معلومات چې د افغانستان د هر بندر هم اهمیت لري، هر لار ته اهمیت لري. د کراچی لار هم ترانزیتي لار، از موږ هم وارداتي ترانزیت ته هم صادراتي ترانزیت ته یو ډیر مهمه او اسانه لار ده. په اوسنی شرایطو کې د کراچی لار موږ ته ارزانه لار ولې پر دغه سي بندیزو سربیره موږ ته ګران ترينه او مشکل ترينه لار ده. د خپلی په لارو څخه لکه د حیرتان څخه، د اقینی څخه، د شیرخان بندر څخه، د تورغونډي څخه، د اسلام کلا څخه، د ملي افتادو څخه، د نیمروز څخه، د دې ټولو بندرو څخه موږ واردات لرو او موږ مشکلات لرو. پاکستان زموږ لپاره یو مهم ستراتیژیک پارتنر دی په اقتصادي لحاظ باندې. د دوی میوه افغانستان ته راځي، دغه اوس تقریبا زموږ په سلګو پاکستان دا یوازې پر افغانانو باندې دا مستقیما د ریبر اقتصاد باندې تاثیر کوي. تاسو ګوري دا پر لټونه چې ګوري چې د دې په هیواد کې دي، دا خود دا غوخل کار کاروبار سره د افغانستان څخه کاچاک راځي. ټول دې ورن باندې چې دا ټول سیمې خاصې مارد سوې دي، پاسپورت باندې خلک په زحمت دي. نو څه دا خبرې چې دا مثلا د دې سره کاچاک دي، هیواد خپل مثلا دا څوک ستا په کاچاک تر لري هر څه لري، دا ستا د حکومت ته یو ځمکمن هیواد ځان بولي په سیمه کې. هلته دي پولیس هم دي، اردو ټول شان دي، منظم دي. هلته تبې دوغه مېو کې پدې کې دا پان سوداګرو دا پان دا ټول دي. تاسو تاسو به خپل هیواد په خپل وسه او د دې څخه دفاع وکړي. ولی زه فکر کوم دغه رقم عمل موږ د دې تمه درلودله چې زموږ صادرات باید ډېر شي. موږ که د رشاد په دوه څلوېښت کال کې یو بل افغانستان او خصوصا پاکستان افغانستان ته یو بل ته رقم کړی چې سره کم د موضوع سره شاخ اوس خو تقریبا په افغانستان کې هم دی. تر دا اوسه پورې دواړو حکومتونو کوشش باید موږ پر دې وکړو چې څنګه وکړو چې یو بل ته غټ ستراتیژیکې پروژې جناب حافظ صاحب معظم دلته تشریف لري. یو وخت دوی څخه ما اوردل چې کچیرې د کونړ پر سیند باندې بند جوړ کو شاید دواړه هیوادو ته مفاد ورسیږي. که موږ د زغال برق جوړ کو دواړه هیوادو ته به پیدا ورسیږي. موږ پر غټو پروژو باندې متاسفانه چې کار نه دی کړی. په دغه اوس د زګورې موږ سیمه ییز مشکلات هم لرو. هندستان ته وګورې موږ ویزه موږ په جیب کې را باندې کړلې، په دې خاطر را باندې کړل. ګورې چې ته هغه په د خپل سیاست د پاکستان سره په افغانستان کې او پاکستان خپل سیاست د هند سره بس نه ده. هغه کوم مشکلات ست په دې باندې توجه وسی چې موږ څنګه وکړو.
بله بالکل.
یو بل ته امید واکیزو، یو بل ته کاروبار سره وکړه. لکه نور مملکتونه چې سره کې جناب حافظ صاحب مشته در باندې چې زموږ استاد دی، تاسو دی در ورته وګوري دا اروپا څنګه یو ځای ګرځ ژوند سره کې څنګه ګډ پروژې سره کې. کوم شوم دا غي انسانانو دا مملکتونه دی باید تاسو وکړو. زموږ د دغه څو کال چې موږ د پاکستان سره بلد یو نن لار باندې نن لار اله.
بله بالکل بالکل. مننه کوم مومن صاحب. حافظ صاحب د مومن صاحب خبره چې د کراچي بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزان لار ده، خود دی بندیزونو سره ګران تمامي. اوس پوښتنه دا ده چې د مومن صاحب خبره هر یو خپل سیاستونه لري او د خپل سیاستونو او ګټو پر اساس په هیوادونو کې خپل لړۍ کې جوړوي. افغانستان لپاره څه پکار ده؟ مخصوصا اوس افغانستان څومره د چابهار بندر خکارول شي د چین، هند او ایران سره لدی لارې څنګه د خپل بدیل په شکل استفاده کولای شي؟
لکه چې عموما سه وو فرمایل هر بندر خپل ځانګړتیاوي لري. یو خو مجبوریت دی او ریاضت دی چې مونږ یو ورزان بندر پر ځای یو ګران بندر چانو او انتخابو او حالت وردان دی. بل مسله دا غوښتي چې د پاکستان خوره مزکنه لار کې مونته ډیر آسان دی انتشار ته رسیدل. د رساش تاسو د کابل څخه مال بار کی سبا سهار بیا د اټاری بندر د هندستان ته رسیدي. دونه لاند لار په هیڅ بل بندر شتون نه لري. زما ولندیز دغه دی چې د حکومت د افغانستان پاکستان سره وغږیږي او دوی اړ وباسي چې د قوانینو له مخې د بندري قوانینو له مخې دا لار مونږ خلاص کړي. ځکه چې دا محاق په وچه کې هیوادونه خپل حق لري چې باید د ګاونډي هیوادونو څخه کریډور ولري او هلته د کریډور څخه ګټه پورته کړي. اول خو زما ولاندیز دغه دی چې دا کرکیچ د هیچا په ګټه نه دی، نه دی افغانستان په ګټه دی، نه دی پاکستان. اوس موږ یو ګټ اتاق لرو، ګټ خونه لرو، سوداګریز او صنایعي خونه دی افغانستان او پاکستان. چې مومن صاحب هم په کې دی او زام اوس مهال هم په کې یو د مدیره هیئت غړی یو منګه دی معاون هم دی د مومن صاحب هلته او زموږ خپل ملګری الکوزی صاحب هلته نوبتي رئیس دی. نو هلته سوداګر د پاکستان هم فغان ته رسیدلی دي، هغوی هم د خپل حکومت څخه ډېر شکایت لري، ځکه چې د هغوی کارخانې دي، هغوی ترانسپورټونه ټول دغه بد وضعیت سره ضرر کوي. نو په دې خاطر زموږ تدویس خو په اول ګام دغه دی چې باید موږ دا مناسبات خپل ښه کړو. کدا نکیدونکي وي او دا بالکل ناشونی وي، نو بل لارې دغه دي چې موږ د چین لار خلاصه کړو، خپل او هغه ترانزیت مال چې د چین د کراچی له لارې د چین څخه راولو هغه په خپل مستقیمن د چین څخه افغانستان ته راوړل کوو. هم ارزان تمامي کی هم لاند وخت په ورکې نیسی او موږ د دې دي چې خلاص په بل مسائل چې دی حالت د ترکیه او د امارات څخه هم کولی شو چې د ایران له لارې او د منځنۍ اسیا له لارې ټول مالونه راوړو.
بله بله مننه کوم. یو ورسې پښتنه هم مناسب تاسو سره مطرح کوم، وسکا راشو په پاکستان کې د افغان پانګوالو موضوع ته چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر په دوی پیسې په پاکستان کې پاتې دي یا په دې ارزښت د دوی مالونه په پاکستان کې پاتې دي، د دې پیسو یا د دې سوداګرو د پانګونې برخلیک څه کیږي او دا د پاکستان په اقتصاد باندې بیا څومره بد اغیز لرلی شي که دوی واخلي یا د دې برخلیک معلوم شي؟
د افغانستان سره نه په پیژن چې ولې دا مشکلات کې تقریبا موږ دغه مسله د امریکای د سفارت پارا سره دې موږ په دغه دفتر په قانون کې دی موجود بچی دا امضا کې دی د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ سره د یونما سره د امنیت شورا سره دی ټول سره موږ دا موضوع شریکه کړه د ولید دې پالي زه فکر کوم ډېر په ډېر ډېر مشکلات را مسته کولې. تاسو ګوري 3300 اټیا کنټینر په حال باندې چې د دې کنټینر نو قیمت تقریبا 2 میلیارډ ډالر دی 2 میلیارډ ډالر دی دا به یو ډېر لوی مشکل رامنځته کوي. یو خبر چې د مخه د توکل چې موږ ولې د چابهار بندر چې موږ نه استعمالو یا موږ ته کوم مشته بینک چې نه تیری په بینک موږ چې نه تیری اوس له کاپیزي سره چې ویل موږ مجبور یو چې د خپل ټول د دې سره د پاکستان تجارت ډیر په زیات سره مخامخ کیږي. د دې شپاره زره پاپریکي چې خاص د افغانستان د لپاره کار کوي دا چې هغه لږ معلوماتي صداخو غیر دغه خډیر کار کوي دا به د مشکلات سره مخامخ کیږي. ته 30 ملیون نه پس نه پوس ژوند کې د دې کاروبار ته دي یعنی مشکلات پدغه د ځای موږ تقریبا د غوڅ د کراچي بندر خلکو په خاصه مالوي دا اوس ان شاء الله د ریډي بانکي مشکلات هم پر خلاصې دوی ان شاء الله موږ د بانکو سره د خپل بانکو سره په خبرو کې روان یو په دغه ولې دغه توان چې دی ایواز افغانستان ته متوجي نه دی دا دواړو لورو ته متوجي دی ولې د دې ځان بیا نه جبرانی دونکي دی او مشکلات را پیښوالي.
ډیر ډیر مننه کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر محمد یونس مومن صاحب د افغانستان او یکو سوداګرۍ خونی په خوانی رئیس از رخ شافزی صاحب استاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم.
سلام
وهم کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ بعد د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکه او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلای او اوریدلای شي.
د ام دی زنګړو مرکو په دوام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزن کای جاناتان شاتوی چې لوبډلې تر اوسه د چانسلري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. جاناتان پرون له استرالیا څخه د افغانستان له ماتي وروسته خبري اعلان ته ویل چې تمه کوي چې له جنوبي افریقا سره به راتلونکي لوبه کې افغان کرکټران نیمه پایلو به ته برخلیک مشخص کړي. ټاکل شوی چې افغانستان بل سبا یعنی د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره د سیالۍ ډګر ته ووسی. افغانستان تر اوسه په دې جام کې اته لوبي کړي، څلوري ګټلي او څلوري بایللې دي. تر اوسه د دې لوبو کوربه هیواد هند، جنوبي افریقا او استرالیا نیمه پایلو به ته وتلي او د څلور میل لپاره د افغانستان، نیوزیلند او پاکستان ټیمونه د وټلو چانس لري. په دې حق له پروګرام د مل مسره خبرې کوم چې د شیبا د سکایپ لایو را سره مل شوې ده. بشیر غروال صاحب د کرکټ مبصر پروګرام ته په خیر راغلاس. غروال صاحب ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. غروال صاحب پرونی لوبه څنګه ارزوي؟ افغان لوبډله خو ډېره ښه روانه و، څه وشو چې نتیجه برعکس شوه؟
بلې رنځای تاسو ته د پرونی کوم کوم سلامونه. لکه تاسو چې ویلي پرونی لوبه د افغانستان تر ډېره په ګټه روانه وه. باندې افغان لوبډلې په توپوهنه کې هم نسبت ښه لوبه کړې وه. په توپ چونې پایلې داسې وکړه چې بیخي د آسټرالیا لوبډلې ملای ورماته کړه. د پنځه شتورونو پورې داسې اټکل کېدل چې کېدای شي د آسټرالیا لوبډله تر یو سلاتیا یو سلاویا منډو هم ونرسېږي. خو یو لوبغاړي مقصود داسې لوبه وکړه چې بیخي اټکل یې نه کېده. اوس هم د افغان مینوالو افغانستان افغانستان
افغانستان کرکٹ ٹیم روزون کہ
بلې د افغان لوبډلې د نړیوال جام لومړی لوبو کې ډېره خلوب کړی و. د پرونی لوبې په شمول اته لوبو کې بے مثال لوبې کړی و. مخکې نړیوال جامونو پر تلا افغان لوبډلې ډېره ښه لیدلې و. څلور لوبې ګټلې دي او اته پوینټونه لري. د څلورم مقام لپاره اوس افغانستان، نیوزیلند او پاکستان کوشش کوي چې دغه ځای خپل کړي او نیمه پایلو بوتوزي. که چیرې افغان لوبډلې خپل راتلونکي لوبه وګټي او پاکستان او نیوزیلند خپل لوبې وبایلي، افغان لوبډلې مستقیم څلورم ځای خپلوي او نیمه پایلو به توزی. خو که چیرې پاکستان او نیوزیلند راتلونکي لوبې ګټي او دغه سره یې دوی رن ریټ هم د افغانستان نه خلک چیرې افغانستان خپل لوبه هم ګټي او لږ څو کړي وګټي، بیا شاید دومره چانس نه وي. که چیرې درې وړه لوبې لوبې وګټي او افغانستان خپل لوبه په دوی توکي رو لټ څو رن ریټ یې وسره شي، په دغه حال کې افغانستان بیا هم چانس لري. امید شته چې افغان لوبډله د سپورټ سره ښه خپل لوبه وکړي. دغه اټکل کېدلی شي ځکه افغان لوبډلې د پاکستان، د انګلند او د استرالیا د سرلنکا خلاف داسې لوبې وکړلې چې کېدای شي د ډیرو کرکټ مینوالو بیخي تصور نه کېده. نو اوس هم امید شته چې افغان لوبډله په راتلونکي لوبه کې د تکیرو لوبو نیمګړتیا وي او هغه
اوس دغه پوښتنه مې کوله. ورسته پوښتنه غروال صاحب چې د دې لپاره چې په دې لوبو کې افغانستان ټیم وزي، د پرونی لوبې څخه دوی څه باید زده کړي؟ په کومو برخو کې ډیر فوکس یا تمرکز ولري چې بلاخره د جمعې په ورځ وشي کولای شي یعنی کامیابی ترلاسه کړي؟
بلې ډېر څه د کول شي. پرون که تاسو وګورئ افغان لوبډله بيخي ګټلې لوبې موبایل نه داسې باید هیڅ کله ونه شي کولای چې ته داسې یو ځای ته ځان ورسېږي. په پروت افغانستان کې یو د سلمندو وړاندې یو لوبغاړی و لاګې ورس تاسو نو لوبغاړو هغه روحیه لګا بدل خبره کړې دي. داسې راحتې سره و راحتې احساسې په چې په لوبه کې ترې ځکه چې ګټلې چې نو سره هم د دې ترمنځ غوډې یو بل تشکیل او تاسو نو دا چې طریقه و چې موږ بوله غاړي او کړې دي د خپل به هم جره و هغه سي ونه شو. کوم دی دا غي نورس سره به په چيتي ونني ولا تاسو په چي باندې ولاوي نړیوال جام دی. په نړیوال جامونو کې هیڅ کله ته دانش ویل چې مالو بوه ګټه ترې په نشته وسته یې منته وکي او په دې به الله فایل ته واسه کی په خپل نوم دلته باید دې وو کوي چې په ټولو کې هر وخت خبره او لوبه بدل شي او یو باید هر حالت ته ځان آماده کی. بل خبره کچري مقصود لوبه هم وکړه دی خې مثال لوي بوه کړل دا غسلو به هیڅ اټکل نه کیږي چې په لسیزو کې دا غسلو به ونشي. افغان لوبډلې په توګه هنه کې بازي ملګرتیاوی وکړلې چې مکسول ته په داسې ځایونو کې توپچونه وکړي چې هغه ونه شي وهلې، نو موږ یې هیڅ نه شوي خوځولی فوټبال کې نه وو، او چې دی یو دغه حال سیړلې و او خطو پچونه کړې وې کېدې شي هغه
هم بالکل مننه کوم غار واسب کور ودان چې پروګرام تر اغلې ستاسو در زمانې څخه مننه. خلمن لیدن په همدې ځای د څلور پروګرام هم پای ته رسیدي. ستاسو نن که څه مننه.